افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه دعوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبارد شول، ودونه بمبارد شول.
د طالبانو د حکومت ملي بس ته صدای د پلازمېن کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 132 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. خلک هم له دغه اقدام څخه خوښ دي.
بلدی سره با کرای هم راټیټی شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره راکم شي.
په کونړ کې د منځنۍ خونځو او لیسون جونز د کوونکو وای باید پر مخې خونځي بیرته پرانیستل شي.
زه په ولسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پانتون ته کامیاب شم.
خبرونه کې به دا هم واوري چې د برونای د پاچا چې یو میلیارډر دی لورې له یو عراقي کډوال سره واده وکړ. له دوی واده یې وونه روانو
د ناحیه مولیا او عبد الله نبیل محمود الهاشمی.
د خبرونه په دوهم نیمه کې د ځوان فکر ونې خبرونه مهیروي. خو پایل د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړی دي.
د امریکا او قطر مشران نن د افغانستان پر مسالې خبري کوي. د خپلو نړیوال پروګرام وایي درویش میلیونه افغانانو سره سا کال مرسته کوي او د اومیکرون لپاره د نوي واکسین ارزونه پیل شوې ده. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره د افغانستان پر روان وضعیت هم خبري کوي. ټاکل شوی چې دا دواړه مشران نن سپینې ماڼۍ کې سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویاند جنساکي ویلي چې د دوی خبرې به د منځني ختیځ پر امنیت، د نړۍ د انرژي د تدارکاتو د ثبات پر ساتنې او د افغانستان پر وضعیت ورټولوي. په افغانستان کې بشري وضعیت وروسته تر هغه ډیر کړکېچن شوی چې د تیر کال د اگست په 15مه په خوانی حکومت رنګ او طالبان پکې واک ته ورسېدل. لویدیز ډیپلوماټان وایي د دوی د ناروی په کانفرنس کې له افغانستان سره بشری مرستې د بشری حقوقو د وضعیت په خواله پورې وتړلې. دغه ډیپلوماټانو پروند غونډې په روسي ورس د باندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیس پلاوي سره وکتل. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی تر دې غونډې مخکې ویل لویدیز ډیپلوماټان به له طالبانو د پام وړ غوښتنې وکړي او وروسته به یې تعقیب هم کړي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. معلومه نه ده چې دغو ډیپلوماټانو له طالبانو څه غوښتنې کړي، خو د ناروی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له پلاوي د بشري حقونو او د ټولنې د نورو لګکیو د حقونو ټینګښت غوښتي دی. دغه کانفرنس ته وربلل شوی خزینه فعالانو او د بشري حقونو ملاتړو هم له طالبانو غوښتي چې په عمل کې بشري حقونه او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حق تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له درویش میلیونه افغانانو سره مرسته کوي. د دبليو اف پی د افغانستان څنګ نن پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دوی ټیمونه په ټولو ولایتونو کې فعالیت لري او مستحق کسان د ټولنې د ارزونې له لارې په ګوته کوي. دوی له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره باید کلیوالي یا قومي مشرانو ته مراجعه وکړي چې نوملیکنه یې وکړي. مرسته کوونکې ادارې او د طالبانو حکومت دواړه وایي چې مستحقو کسانو ته د مرستو د رسیدو هڅه کوي، خو یو شمیر اړمن بیا وایي مرستې عادلانه نه ویشل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 20 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورتا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوی تخم ویشلې دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترنچارد اسوسییټډ پریس اژانس ته ویل
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ کورونا وبا او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمبود سره مخامخ دي. متحده ایالاتونو بلاروس ته خبرداري ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوي چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور پاتې کاله او اتمیاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2020 کال د می په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولیس سره نږدې نیول شوی وو. او امریکایی شرکت فایزر او جرمنی شرکت بایو انټیک دی وو نوی واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړی چې د کورونا د نوی بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی. دوی ویلی چې په امریکا کې څه باندې 400 کسانو ته دا واکسین ورکړی چې اوس یې د دوی د بدن د خوندیتوب کچه او نورې اغیزې څیړي. دغو شرکتونو د روانې میلادي میاشتې په سر کې اعلان وکړ چې د اومیکرون ضد واکسین تولید یې پیل کړی. دغو شرکتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د کورونا لپاره اصلي جوړ شوی واکسین د اومیکرون په وړاندې په بشپړ ډول د خلکو ساتنه نشي کولی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړه کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه څرګند کړه. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په می میاشت کې په کابل کې د یو خونځي مخته برید ته هم اشاره وکړه چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ګوتریش وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خدای طالبانو حکومت چې پر دوی هم د ملکی وګړو د وژنې تورونه دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دې څرګندونو هر کله کوي. نور به په دې رپورت کې وورو.
قادر دانش نومیږي. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خوانزي په شوی برید کې د وژل شوی اتلس کلنې زرغونې تر دی. وای پر خوانزي برید جنگي جنایت دی او مجرمانه باید ونیول شي او عدالت پلی شي.
مخ خپل یوازنی عزیز الله سوار کړه له دولت مغختنه ده چې باید د پیښو چړل شي، عامل پیدا شي او د کورنۍ لاسنیوي وشي. دا د ټولو قربانیانو د کورنۍ غختنه ده.
ها خو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانیستي بحث کې پر دې خونځي بریټ ته اشاره په جګړو کې د جنگي جرمونو څېړل یو اړین عمل بولی. انټونیو ګوتریش وایي هر هیواد باید د جنگي جرمونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. پر سید شهدا خوانزي برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه د زده کوونکو، خوونکو او یو شمېر نورو په ګډون نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي.
لومړی باید ټول ښکېل لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. وروستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېرې اندېښنې لیدل شوي دي. پر ملکي وګړو یا ملکي زیربناو بریدونه یا هم بې توپیره بریدونه او د ملکي وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منع دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خاري سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بې توپیره جګړې ګواښ لا زیاتوي او ترخوایي ملکي وګړي په سمدستي او یا هم په اوږد مهال کې ویجاړونکي زیانونه لیدلی شي. د انټونیو ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له امله ډیری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدلی دي. هغه د جګړو د پراخېدو له امله د میلیونونو کسانو بې ځایه کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي د بد حالت د ډیرو خلکو کورونه نړولي او آن لولګي سره یې مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهالدات څرګندونه کوي چې افغانستان د جنگي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. پوسلو کې د درې ورځنۍ غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې د دوی لوخا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي خو هغه روخانه جواب ورنکړ. د طالبانو اوسنۍ حکومت تورن دی چې د دوی لخوا په ډیرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي. خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنگي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبار سول، ودونه بمبار سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. دا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لوري څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول، دا کدا وڅړل چې دا به ډېر ښه سي.
له طالبانو سربیره د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال بهرني عسکر او د افغان حکومت پخوانی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په یو شمېر پیښو کې په جنگي جرمونو تورن شوي. په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکي افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په نړۍ کې له افغانستانه نیولې تر لیبیا، سوریه، یمن او نورو ځایونو کې له 50 میلیونو زیات وګړي په ښاري سیمو کې د شخړو له امله زیانمن شوي. د ګوتیرش په خبره په ښاري سیمو کې د جګړو په ترڅ کې ملکي وګړي تر ډېر د حملو له خطر سره مخامخ شوي، وژل شوي او یا انټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ملکیان ښایي په سهمن په نښه شوي وي، خو ډېر ځلي وسله والو د ملکي وګړو د خوندیتوب پام نه دی ساتلی. افغانستان هم په تیر بیا په وروستیو څو کلونو کې چې د جګړو لمن تر ښارونو پورې رسیدلی وه، په ښارونو کې هم ډېر ملکي وګړي د جګړو قربانیان شوي دي. په افغانستان کې په څه باندې څلور لسیزو جګړو کې په سلګونو زره ولسي وګړي وژل شوي، خو تر اوسه پورې هیڅوک یا کومه ډله مسؤوله رسمن نه ده بلل شوي.
ولسواکی دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای دي، دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو د حکومت د ملي بس تصدۍ ان چارواکي پلازمنه کابل او یو شمېر ولایتونو لپاره د 122 ملي بسونو د بیا فعالېدو خبره کوي. د دې ادارې چارواکي وایي دغه ملي بسونه د ملي بس تصدۍ په شخصي په لګښت جوړ شوي. د کابل ښار اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي هیله مند چې نور غیر فعال ملي بسونه د هم بیرته ترمیم او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې د کابل په ملي بس تصدۍ کې شاوخوا 6500 له کاره غورځېدلي ملي بسونه ولاړ دي، خو تر اوسه پورې ترمیم شوي نه دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د ملي بسونو د بیا فعالیت پیل. د ملي بس تصدۍ وایي په پلازمینه کابل کې سل او په هرات، بلخ، ننګرهار، لغمان، پروان او پکتیا کې 12 ملي بسونه فعال کړي چې لنن یې کار پیل کړی دی. د دې ادارې د تخنیکی چارو مسول رومان الله امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پرغول شوی بسونو زیاتې پیسې نه دی لګول شوی. کله لګول شوی هم وی ټایر بیترې دروغنیت او برخه ځینې پرزی چې ورته اړتیاوی هغه ورته اخیستل شوی چې دومره پیسې نه کیږي، خو هغه شپږ سو یو بسونه چې خراب دي هغه اساسي جوړولو ته اړتیا لري او زیاتې پیسې ورته پکاريږي چې تر اوسه موږ په دې برخه کې کوم ډونر نه دی پیدا کړی.
خغلی امان په خبره د پاتې ملي بسونو د بیا رغونې لپاره هم هڅې روانې دي ترڅو ژر ورغول شي. که څه هم خاغلی امان نه وای چې په بیا رغول شوی او خاري ملي بسونه څومره لګښت راغلی، خو په وینا یو 32 جوړ شوی دغه ملي بسونه د تصدۍ په شخصي لګښت جوړ شوی دی. مخکینه حکومت هم په وار وار د خراب شوی ملي بسونه د جوړولو خبره کړې و چې یو شمېر جوړ او بیا فعال هم شول، خو بیرته لفعالیت وغورځېدل. د نویو ملي بسونو لپاره تمځایونه هم جوړ شول، خو د حکومت تر نسکورېدو پورې چا بسونه ونه لیدل. دغه شان د میټرو بس د جوړېدو خبره هم په وار وار وشوه، خو عملي بڼه یې خپله نه کړه. خو اوس چې د طالبانو د حکومت لخوا د خراب شویو ملي بسونو د بیا ترمیم اقدام شوی، خلک ترې هرکلی کوي او وایي هیله مند چې دوی ترانسپورټي ستونزې تر ډیره هوارې شي. د کابل ښار اوسیدونکي تلاش او سمی الله
ملي بسونو د فعالیتونو په اړه باید دا وایم چې دا ډیر یو ګټور او نیک اقدام دی او دا په نیک فعال نیسو موږ. نو له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او خلک کولی شي چې په ډیر اسانۍ سره له ملي بسونو څخه په استفادې سره خپل موقعیتونو ته ځان ورسوي. له دې سره به کرایي هم راټیټ شي او د خلکو ډیر مشکلات ورسره راکم شي.
زما پان باندې دغه ملي بسونو فعالیت ډیر ښه دی، ځکه په اوس په حال کې
د خلکو هغه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. بله خبره دا ده چې یوازې دا ملي بسونه نه دي، د دې تر څنګ نور په سلحاو که په زرګونو نه دي، نو په سلحاو خو خامخا دي چې هغه د فعالیت نه لوېدلي دي، ولاړ دي. د هغې د ترمیم لپاره او د لا فعالیت لپاره باید مسؤول چارواکي اقدام وکړي.
د افغانستان له تیرو حکومتونو سره هند، ایران، جاپان، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو زرګونو بسونو مرسته کړې وه، خو د وخت په تیریدو سره دا بسونه د تخنیکي ستونزو له امله له فعالیته وغورځېدل. د طالبانو حکومت د ملي بس تصدۍ په داسې حال کې دا اقدام ترسره کوي چې له دې وړاندې کابل میشتو د ښاري ټیکسیو له لوړو کرایو شکایت درلود.
د دې ونې وړ بولو چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان ملي بس تصدۍ ته ډېر بسونه هند ورکړي. د بسونو د فعال ساتلو لپاره ترمیم او مواظبت ته معمولا سخته اړتیا وي چې د تیرو کلونو کې هم یوه لویه ستونزه وه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 1000 او 15090 مندل شي.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې لویدیز ډیپلوماټان وایي د ناروې په غونډه کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په خوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماټانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اوسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د نړیوالې ټولنې یو عمده غوښتنه هم له طالبانو داده چې باید نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو اجازه ورکړي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو انجونې زده کوونکي بیا وایي د ښوونځیو په تړل کې دو سره دوی ډیر ناهیلي شوي او نه پوهیږي چې آیا په حمل کې به بیرته ښوونځي د دوی پر مخ پرانستل شي. دا هغه موضوع ده چې ډیرو د کونړ زده کوونکو انجونو له ازادي راډیو سره مطرح کړی ده. نور به په دې رپورټ کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځې او خزینه زده کوونکي وایي شپږ میاشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځې او دروازې تړل شوي او اوسني چارواکي که څه هم د خونځې او د بیرته پرانیستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم بې برخې شوي نجونې وایي د خونځې او تړل کېدو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلې په ناهیلۍ بدلې شوي دي. د یو لسم ټولګي زده کوونکي ښکلا راته وویل
شپږ میاشتې کېږي چې زموږ ښوونځي تړل شوي دي. زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکړم او یو ښه پوهنتون ته کامیاب شم. نو هیله مې دا ده چې باید د ښځو تعلیم ته وده ورکړل شي که چېرې په یو ټولنه کې د ښځو ونډه نه وي هغه ټولنه هېڅکله هم پرمختګ نه شي.
د دوی په خبره چې په هره ټولنه کې ښځینه ډاکترانو، ښوونکو او نورو کارکوونکو ته اړتیا ده او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یو لسم ټولګي زده کوونکي د وایي دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلي او خپلو کورنۍ ورته د حجاب په اړه ټولې سپارښتنې کړي او تل یې حجاب مراد کړی دی. د هغې په خبره چې د دوی په ښوونځي کې ټولې ښځینه ښوونکي درس ورکوي، ښوونځی له هلکانو جلا دی او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات په خواري خلکو ایستلې ده، دا ټوله بې ځایه په سینډه کوي. دا د ښځو تعلیم چې دی دا ډېر اړین دی. که چېرته په یو ټولنه کې ښځینه ډاکټره نه وي، همدارنګې ښځینه ښوونکي نه وي، نو هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولی. ځکه همدا تعلیم دی، علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولی شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې جدي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته رسوي. البته د ښځو ښوونکو د خوانه تدریس کېږي.
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د خونځو بیا پرانستلو لپاره د مرکزی حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پس تړلې دي، نو موږ امید لرو چې پراتون کې پسرلی کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزه حل شي. زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي، کم چې د شریعت اصول او کم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزه حل کېدو والا ده، ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونی په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې خونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې خونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملین د سخت منتقد الکسی نوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لیست کې شامل کړي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره دی. واشنگټن او اروپایي ټولنې دا پریکړه غندلې ده. جزئیات له احمد شیبر اورو.
روسیې د کرملین زنداني منتقد الکسی نوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لیست کې داخل کړي دي. د نوالنی او د هغه د یولسو همکارانو لیوبوف ساربل، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نومونه د سیشنن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګن شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نومونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه اخیستل شوي دي اکثر یې له روسیې وتلي دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د نوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملین له لورې دا تازه خپور شوی لیست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یوه برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د نوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لیست ورزیات شوي وو. د قانون له مخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نومونه یې په لیست کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چېرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړی پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلي دي چې داسې نه ده چې د دې پریکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو په خبرونه کې مو نن له تاسو سره دا موضوع وڅېړل چې هغه مرسته چې له افغانستان سره نړیوالې مرستندوی ټولنې کوي تر څه حده مستحقو کسانو ته رسیږي. په دې اړه مو تاسو د نظر غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو د فیسبوک لارې هم ډیرو د ازادي راډیو اوریدونکو خپل پیغامونه پریښي د څو تنو به راواخلو. ولید احمد شریف لیکلی چې تر اوسه داسې پروګرام چې په هغې کې د نغدې روپۍ د طالبانو د خوا ویشل شوي نه چالیدلی او نه هم اوریدلی. د کومې بشري مرستې چې نړیوالې له افغانستان سره کوي لویه برخه د طالبانو او د طالبانو خواخوږو ته رسیږي. مهرالله عمر هم لیکلی چې په غاشنۍ سره مستحقو ته ډېرې کمې مرستې رسیږي. اوس هم واسطه او هغه څوک چې شناخت لري هغو ته دغه مرستې رسیږي. خورا او بیچاره له هر ډول مرستو محروم دي. هر چا نه چې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو، هر چا ته چې مرستې په لاس ورشي په خپلو خپلوانو ویشي که نړیواله ټولنه د مرستو پر ځای زموږ ځوانانو ته د کار پیدا کولو په خاطر ځینې پروژې عملي کړي. پیغامونه مو ډیر پریښې دي. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه په همدې ارتباط واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې پریښې دي.
ستاسو له پیغامونو.
هلا سلام علیکم، زه ګلخان خبرې کوم نګرار ولایت نه سرخود ولسوالیونه. یا به دغه طبقې کې مونږ ډېر زیات بیچاره او غریب پراته ورو غزداري او پورداري دي. دغه تمرسې راځي مونږ روره ګورو راګورو روره اسلامي عمارت رو هېڅ چا دغه نه ورکوي چې روه چې مونږ ته انشاءالله تمرسې راشي ورو ولسوال ته زور یم څوک لې ساحل نم روره څوک تپوس کوي مونږ ازادۍ راډو نه دا هیله درو چې مونږ دا پیغام نه شریکي وروره زمونږ ډېر ورو دغه تروه پرې سرخود بټیو کې ورو نوي اتیا بټې دي سل بټې دي ډېر زیات قرضداري پورداري دي خلک رو هېڅ تپوس څوک نه کوي وروره دغه اسلامي عمارت نن دغه پیغام دی خوایې سم دی ورو مونږ ته ټول حملار کولا و چې پاکستان ته وورو موږ خپل مزدوران یو کده دا سنې مخه کې راغلي ورځ موږ هیڅ مزدوران او کارونه نشته هیڅ مرسته سیا به موږ سره څوک نه کوي.
السلام علیکم، زه عبد الله د خوست ولایت د لشیر ولسوالۍ د چرګوټي اوسیدونکی یم. اورور دغه د خوست والی چې په کوم خوست والی ناستنو دغه چې ارڅو پوجيبو باندې ګمارل دي د کوچیانو رښتا او دغه چې نور دغه نور لانجو باندې سره اړول دي او مرسته د ببرستانې او چرګوټي او دغه حکومت ته هیڅ کله ورکیږي.
سلامونه او نیکی هیلی و ازادی رادیو تا کارکونک تا و زنک تا طول و سوایم سادی چی در نروی چی کم غن لوز پلا پاقه کی دیو مرد احیل کهو چی در دغا عوام سا دیم رست وستی او در بندزون دی عوام سا پورت سی او دی دی عوام تا و گولی دی عوام و حقا خوزیت دی و گولی چی عوام کم تکلیف سر مخامخ دی نو در ازادی کولو در خزا دا خواهش لرم چی دا خبر دی نشد کی و طول نلوالو تا
له اسلامي امارات او له نړیوالو مرستو ورکوونکو څخه مداهله ده چې زموږ د شمولیو د ولسوالۍ په خاص ډول د کښود علاقه خلک ډېر مسکنان دي. د اورو وخت نه لري، اکثره کورونه په شوله ورځو گزاره کوي. واوره ډېر سوې ده، لارې بندې دي. مرکز کلا ته لارې د ټرافیکو پر مخ د واورې له امله بند سوې ده. یوې خوا ته هم تګ نه کیږي. باید له خلکو سره زر تر زره مرسته وکړي. د ازادۍ راډیو څخه مهمه ده چې زموږ سره پیغام ته لوړ مقاماتو د امارات ورسوي. په ډېر درنښت محبوب شاه وطنمل د زابل ولایت د مقاخیل لکې
له ګل خان د خپل ولایت له ویل سره یې څخه خاطر پته ما کوم ورور را کړل نړیوال مرستې چې راځي دغه طالبان لا سبحانه پکې کوي خوار او غریب خپل شی پر نه رسیدي. دوی چې خوار او غریب ورته په یو کوټ او په دوه شړی خطابات یې په یو بوجي وړو خطابات یې نو موږ غواړو د لوړ مقامات څخه موږ دا غوښتنه ده چې هر کم مشکل خلک دي، بدل خلک دي چې د افغانستان هغه ته هر وته خپل حق پر ورکېږي او کم د ترو والا چې دي یا مامورین دي یا د طالبان خلک دي په دغه مرستو کې ډېر لاس وهنه کوي ولسته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد به خپل په کار کوي کنجان ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راځي ته یو جهان مننه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مخکې مو د ازادي راډیو د څو اورېدونکو غږونه واورېدل چې د نړیوالو د مرستو د ویش له څرنګوالي یې سر ټکاو. په افغانستان کې ویل کېږي چې له نیمایي زیات نفوس یې خواړه، کافي خواړه نه لري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې وضعیت دا ډول دی، د برونای پاچا چې یو میلیارډر دی، لورې له یوه کډوال عراقي سره واده کړی، دې واده څو ورځې دوام کړی، ناوې پکې داسې جامې اغوستې چې د الماسو له غمیو ډکې وې. نور بل احمد چبر واورو.
د شهزادګۍ فضیله او عبدالله نبیل هاشمي واده یوه اونۍ دوام وکړ. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا واده د جنوري په 14 له دې سره پیل شو چې پاچا حسن البلقیه دوی ته رسمي مبارکي ورکړه او ناو یا وزوم داسې جامې پتن کړې چې د الماسو دانې پرې ګنډل شوې وي. د دې واده ځینې مراسم د برونای له تلویزیونونو په مستقیم ډول خپاره شوه. په برونای کې بي سیمه ایزې ورځپاڼې د دې عراقي زوم عبدالله هاشمي په اړه لیکلي دي چې یو ډول له اسرارو ډک شایسته بهرنی دا عراقی د عراق په شمال کې د نینوا ولایت دی. په نویمه میلادي لسیزه کې کورنۍ کاناډا ته مهاجره شوې، کاناډایي تابعیت لري، بیا برونای ته تللی، هلته یې انجینیری لوستلې. د شهزادګۍ فضیله او هاشمي د کوژدن اعلان د دسمبر په 1 د برونای د پاچا په ماڼۍ کې شوی و. شهزادګۍ فضیله 16 کلنه ده. پاچا 12 اولادونه لري چې دا یې 9 ده. دا شاهزادګۍ د برونای د باسکټبال د ملي لوبډلې کپتان ده. په سوداګرۍ کې ماسټری کړې. د برونای پاچا حسن البلقیه پې پنځه اویا کلن دی. دی له 1918 کال راهیسې د برنای پاچا دی او په نړۍ کې یو له شتمنو کسانو څخه دی. د ده شتمني شاوخوا شل میلیارد ډالر اټکل شوې ده. د برنای د شاهزادګانو نور ودونه هم ډیر پشان او شوکت ترسره شوي دي. د شاهزاده عبدالمالک، شاهزادګۍ حفیظه او شاهزادګۍ مجیدی ودونه هم ډیر مجلل وو. د امیر مالک د واده په برخه کې ویل کیږي چې په ټوله نړۍ کې د لګښت له پلوه بې ساری واده و.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د ځوان فکر اونیز خبرونه مه هېروئ. دغه راز سپورټي خبرونه هم لرو، خو اسدالله الدین په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی پر نورو مسلو سربیره نن د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې کوي. ټاکل شوی چې دواړه مشران په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. لویدیز ډیپلوماتان وایي دوی د ناروې په کانفرانس کې له افغانستان سره بشري مرستې د بشري حقونو د وضعیت په ښهوالي پورې وتړلې. دغو ډیپلوماتانو پرون د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا په اسلو کې د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د خړو نړیوال پروګرام ویلي چې د 2022 کال په ترڅ کې له افغانستان سره له افغانانو سره مرسته کوي او په دې کال کې به ټول ټال 20 میلیونه بې وزله کسانو ته د دوی مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې موسسې بیا ویلي چې په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرو ته د اصلاح شوو غنمو تخمونه ویشلې دي. متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. په ایران کې محکمې او فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر دې حکم نیوکه وکړه. او امریکایي شرکت فایزر او جرمني شرکت بایو انټیک د یو نوی واکسین کلینیکی ارزونه پیل کړي چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون پر ضد جوړ شوی دی.
د اسمانیا بی فوټسال لوبډله د سمنګان ولایت د فوټسال سیالۍ اتله شوه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د فوټسال د خپلواکۍ او پیوستون سیالۍ یوه نیمه میاشت وړاندې د عقابانو د فوټسال په ورزشي میدان کې د 12 لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې چې نن د اسمانیا بی فوټسال لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. اسمانیا بی لوبډلې د دې سیالۍ په پایلوبه کې خپلې سیالۍ نوینې ازادي لوبډلې ته د 2-1 په پایلې سره ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولۍ خپله کړه. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت وایي سیالیو له ترسره کېدو یې موخه د ځوانانو ترمنځ سوله او پیوستون او د فوټسال وده وه. په کاپیسا کې د کرکټ سیالۍ د شاهین لکهخیل لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې دا سیالۍ یوه میاشت وړاندې د سولې او دوستۍ جام په نوم د کاپیسا د مرکز او ولسوالیو د 2 لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې پرون د شاهین لکهخیل لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبه چې د شاهین لکهخیل او مقاومت بلکین لوبډلو ترمنځ وشوه، د شاهین لوبډلې وکولای شو چې د مقاومت بلکین لوبډلې ته د 118 منډو هدف وټاکي، خو د مقاومت بلکین لوبډله بریالی نشوه چې ټاکل شوی هدف پوره کړي او د شاهین لکهخیل لوبډلې د سولې او دوستۍ جام اتلولي خپله کړه. او د افریقا د ملتونو جام سیالیو کې د ګڼه ګوڼې له امله 8 تنه مړه او 55 تنه نور ټپیان شول. د ورزشي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د افریقا د ملتونو جام سیالۍ په کوربه هیواد کامیرون کې د فوټبال یو شمېر مینهوال مړه او ټپیان شول. د دې پېښې لامل لوبغالي ته د بې شمېره مینهوالو ورتګ بلل شوی. د افریقا د فوټبال کنفدرېشن ویلي چې د دې پېښې په اړه څېړنې کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د طالبانو له بیا واکمنیدو سره د ستونزو او د دوی لخوا د ځینو محدودیتونو د لګولو لامل خلکو لارینونو ته مخه کړه او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو په خاطر غوچت کړ. د لارینونو او اعتراضونه هم د خزو او هم د نارینه لخوا په کابل کې وشول، خو لارینوال او معترضین وایي چې د طالبانو له لوري سخت چلن ورسره شوی او د لارینونو مخه نیول شوی. تازه یوې معترضې میرمنې یو ویډیو خپره کړه او دا یې وکړه چې طالبانو یې پر کور حمله کړې او تر اوسه ویل کېږي چې د یادې میرمنې درک نه لګي. د طالبان حکومت ویلی چې یاد مېرمن دوی نه د نیولې خو د دې ډلې ویاندویانو په لارینوالو تور لګولې چې غواړي بهر ته د تګ لارې ځان ته خلاص کړي، ځکه خو دغه ډول لارینونه کوي. په دې خبرونه کې د همدې لارینونو په اړه خبرې کوو چې ولې کېږي، له دې لارینونو سره د مخالفت پایلې به څه وي، او څه ډول کېدی شي چې دا لارینونه په ښه ډول مدیریت شي چې د ستونزو د حل په برخه کې رول مثبت وي. او موږ غوښتل په خبرونه کې له دغو لارینوالو یا معترضینو څخه هم ځینې ګډونوال ولرو چې د خپلو لارینونو او خپلو غوښتنو په اړه بحث وکړي، خو متاسفانه له ډېرو هڅو وروسته هم بریالي نه شو چې دوی په خپرونه کې راسره وي. خو نور میلمانه لرو چې په خپرونه کې په همدې اړه بحث راسره کوي. د خپرونې میلمانه مو د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد بیت الله حمیدي، سیاسي شنونکی نصیر ستانکزی او مدني فعال ظاهر اکبری دي. خپلو ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. حمیدي صاحب، پیل له تاسو څخه کوو، د کابل روستي لارینونه تاسو څنګه ارزوئ، خپله یې تعقیبوئ، که د دغو لارینونو په اړه راته ووایئ.
خو زه دا لارینونه تعقیبوم، د لارینوالو غوښتنې او د هغوی ادارې او برعکس ورسره د حاکمې ادارې برخورد تعقیبوم. ګورې، کله چې په ملتونو باندې فشار راځي، هغوی د خپلو غوښتنو د مطرح کولو دپاره یوه ځلي لار چې لري هغه دا ده چې سوله ییز ځایونه وکړي او سړکونو ته راوځي یا په بله هره طریقه خپلې غوښتنې د حاکمې کړۍ سره مطرح کړي. دا د بشر د حقونو د نړیوال کمیشن لاندې منل شوی نړیوال امر دی او ټول خلک دې ته احترام لري، او افغان میرمنې او په ټوله کې افغانان هم د دې امر څخه مستثنا نه دي. هغوی هم آئینی کار کی جانور کی وسکتوں نہ ہوں گی، نوٹ چھ لکھی ہم نے لکھے بلکہ بے سادہ تو لکھن بنر شعر سر سرکوں تروز اوائی چنگ کھار آزادی اور دوڑے والو دادی آزادی اور سادہ کھار گئی. البتہ یو شی چې په کابل کې د مېرمنو لارینونه په ډېر وخت سره دي چې طالبان کوشش کوي چې خبرې په خښ پیدا نه کړي، مطرح کېږي او رسنیو ته راوځي. خو همدغسې نور په ټول افغانستان کې ورته لارینونه او برخوردونه کېږي، خو اکثر رسنیو ته نه راوځي. یا ډېر داسې لارینونه دي چې هغه د جوړېدو څخه وړاندې دغه ګډونوال موجود کېږي او زندانونو ته اچول کېږي. چې کوم مثال یې د اعظم صاحب په نوم ووتو، یو هېواد پاکستان دلارینی کوو، د پاکستان د ملي چارو شاوته راته او بدل کې خو مخکې د ویلې چې د لارینو کول شي او زندانیا شو. د افغانستان خلکو ته، د وسلي خلکو ته، ملت ته بل لار نه پاتې ده چې د دې چې مظاهری وکي او له دې خپل غږ پورته کړي او خپل مختلف اترکي او دا د بشر حقوقو د کنوانسیون تر سوري لاندې د پیژندل شوی نړیوال حق دی او افغانان هم د دې څخه استفاده کوي.
اکبر صاحب، کته سره ته وایي دا کوم لارینو چې په کابل کې کېږي، آیا دوی رښتیا هم کار، ازادي او ډوډۍ غواړي که نه؟ لکه څنګه چې د طالبانو د حکومت ځینې ویاندویانې دا کوي، دوی هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي، ځان ته ځینې کیسونه جوړ کړي او له دې لارې ووځي له افغانستان څخه. یعنې د دغو لارینونو تر شا څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم د طالبانو دا ادا بېخي مغسې غولونه ده او حتی د خندواره ده. دا مېرمنې یا مبارزه مېرمنې وي چې ځلې لارینونه کړي وو، او طالبانو قصدن د دې د غږ د خپولو دپاره د شپې د ټولو معیارونو خلاف، پرته له څارنوال او پرته له مېرمنو پولیسو، د دې کور ته ور دي او دروازې ورته ماتوي او د هغو ځای نه وړي، او تر نن نه پورې د دوی بیخي ځای معلوم نه دی. یوه معلومه ده چې په نامه واده کېده، او هغه بیا د پولیسو په حوزو کې ساتي او هغه شکنجه کوي، او د هغو کورنۍ ته وایي چې تاسو موږ ته هغه ټولو مېرمنو لیست راکړی چې په دغه لاریون کې برخه اخیستله. زه فکر کوم دا ما چې د ولس دپاره یو بل هېڅ نه لري، د دغې وحشت چې کوم دی کړی دی. د طالبانو دا کار تنها د مېرمنو سره نه دی، هغه کسان چې حتی د پاکستان پر وړاندې هم لاریون کوي، غږ پورته کوي او دغه د پاکستان د شرمانه کړنې په افغانستان کې غندي، هغه هم تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دي. ښه مثال یې موږ د عظیم عظیمي ورور ورکوو. طالبان قصدن غواړي چې د خلکو غږ چوپ کړي او خلک وویروي یو وحشت خپور کړي د ټولنه د آزاد ټولنې نه یو بسته ټولنه کړي هر څه چې دوی کوي هر وحشت چې دوی کوي
ستانګزای صاحب اکبری صاحب یادونه وکړله چې کوم میرمنې چې نیول شوې دي یا کوم لارینوال چې نیول شوې دي دا د طالبانو حکومت نیولي خو د طالبانو حکومت بیا وایي چې دوی څوک نه دي نیولي د رسنیو سره یې په ځلونو مرکې وکړې ویل چې دوی څوک نه دي نیولي او کوم کسان چې لارینونه کوي یا دا چې ځان ترې تم کوي نو هغه په دې خطر کوي چې ګنې دوی غواړي بهر ته لاړ شي که چیرې مثال دوی کسان نیسي نو بیا خو نن سبا دغه موضوع پټ نه پاتې کیږي نو ولې بیا دغسې یو حالت رامنځته شي چې هم کس نیول کیږي او هم بیرته ویل کیږي چې نه موږ نه دی نیولی
هیواد صاحب سلام تاسو ته د بحث ګډونوال ته ټولو اوریدونکو ته د هر څوک چې اعتراض کوي یا مظاهرې ولاړونه کوي دا دوی حق ده بالخصوص ځوانان ځکه چې تاسو ټول ته معلومه دی طالبانو داسې حکومت ده چې نه چاته کار پکې پیدا کیږي نه چاته ډوډۍ پکې پیدا کیږي نه چا ابتدایي حقوق چې نه هغه پکې تامینېږي نو داسې یو نظام او داسې یو حکومت مقابل کې بیخي ضرور ده چې خلک خپل غږ اوچت کړي او خپلې مشروع غوښتنې ترې وکړي خو متاسفانه طالبان موږ تاسو ته په دې تېرو شلو کلو کې تجربه شوې چې یو غیر مسؤولې ډلې په شکل د خلکو سره برخورد کوي او دغه اعتراضونه سرکوبوي متاسفانه دا یو ډېره غټه اشتباه ده چې طالبان یې کوي بهتره ده چې طالبان د داسې خلکو مقابل کې ډېره پراخه سینه ولري موږ تاسو د تېر نظامونه هم تجربه شول هغه نظامونه چې خلک سرکوبوي هغه نظامونه چې خلکو سره موازي نه روان هغه نظامونه چې د خلکو د غوښتنو سره همجهت نه وي هغه محکوم په شکست دي نو طالبان دغه اشتباه چې موږ تاسو په تاریخ ډېرې د نمونې لرو دغه اشتباه بیا تکراروي او د انجام او د نتیجه به طالبان ته ډیر خطرناک ای نو ما غوښتنه د طالب چارواکو نه همدغه ده چې کچېره دوی غواړي چې په افغانستان باندې دوی حکومت وغځيږي دوی د سلطه دوام پیدا کړي نو د سکرون د لاس واخلي هیواد څه ده د هر انسان مسلم حق د کوم جامعه کې چې اوسېږي چې هغه په خپل حکومت باندې په خپل کسان باندې چې دوی باندې د حکومت دعوا لري سازنده او مثبت نیوکه وکړي نو ما مخکې یاد کړ چې طالبان خو د حکومت د چې ټول منفي منفي دی کړي هر پاین نه تاسو ارزیابي کوي په هر نقطه کې دوی منفي نمرې نو د دې نظام پر وړاندې دوی د خلکو نه څه انتظار لري چې چوپ خپل لري کینه دا هیڅ امکان نه لري او دا ځوانان چې راټولېږي دوی پر وړاندې مظاهره کوي اعتراضونه کوي دا بالکل د خلکو مشروع حق دی خو یو خبره بل موږ تاسو باید په نظر کې ولرو چې هغه څوک چې اعتراض کوي یا هغه څوک چې د طالبانو پر وړاندې دریږي باید دغه مبارزه او دغه تلاش هم یا اسلوب یا چوکاټ ولري متاسفانه زدین ځوانان ګورم نه پیګم چې ډېر احساساتي دی یا احساساتي برخورد کوي یا د چې مبارزه کوي دوی په دې غوښتنو کې بعضی خلا وشته هغه یا درې چې موږ تاسو د فرهنګ او انانات سره په ټکر کې لکه څور د مخې موږ تاسو د ښځو بیا مجموعه ولله چې چادرې ته ورچی ضرور نه ده چې په دې شکرونو باندې دوی هم خپل مبارزه خدشداره کې
مننه حمید صاحب تاسو د ستانګز صاحب خبرې واورید ایا رښتیا هم په دې لارینونو کې د څه شوې دي چې هغه واقعیا احساساتي چلند یو بولو یا د ټولنې لارزښتونو او کلتور سره په مخالفت کې یو بولو
زه ستانګز صاحب د نور خبرو په دې باندې خبرې سره موافق نه یم په ټول احترام زوړم د خبرو راتکم خو دغه د مخکې ستاسو د اول پوښتنې په باره کې وایم چې وضاحت ورکړم ګورئ د فاشیستو دیکتاتور دولتونو تر ټولو لوی خصوصیت همدغه دی چې دوی حقایق د منځ وړي رسنۍ چې دوی د منځ وړي د پاره د منځ نه وړي چې رسنۍ کوم جادو دی یا کومه بله مسله ده بلکې دغه ده چې دوی د حقیقت هغه روایت چې کوم دغه په خپل لاس کې واخلي د فاشیستو دولتونو په کرکټرونو کې چې د سیاسي علومو په حالې ته تشریح کوي تر ټولو لوی مسله دا ده چې دوی خپل یو حقیقت کولی د نورو ټولنې ټول حقیقتونه له منځه وړي د خپل یو حقیقت ایجادوي او هغه باندې حقیقت هر ورځ ماتوي تر څو خلک ګنج شي او د حقیقت مسله د مفهوم د منځه ولاړ شي او په دې طریقه دوی د ملت څخه لاره ورکړي چې د هر ورځ چې دوی غواړي هغه عملي کول شي نو همدا د لاریونوالو باندې د حملو خبره هم دقیقا همدغه خبره ده دوی به هر ورځ راځي خلک به وژني دوی به هر ورځ راځي خلک به زندان یا لوي به وروسته وایي چې دا موږ د کړې درې ورځې لپاره راځي چې دا خو خړه دې لپاره کړی چې هغه څه کړی دی بیا راځي له جنډورو مجاهد خبرې چې موږ حق لرو چې خپل متارزي ونیسو زندانیان یې کوم یا بل ورځ دلته راځي چې نه زما خبرې غلط تفسیر شوې دي په دې ډول د خلکو څخه لا راوړي کې خلک نه پوهېږي چې قانون شی دی خلک نه پوهېږي چې اصول شی دی خلک نه پوهېږي چې د ژوند کولو لار څه ده او په دې کې خلک خاموش پاتې کیږي او د پاکستان او دیکتاتور کړي خپل اصول عملي کوي یا خپل سلطه ورسره بل ځواکونه او مختلفي اوس راشو د ستالین سره خبرې ته چې واقعي دوه مېرمنې احساساتي چلند کړی یا نور ځوانانو احساساتي چلند کړی دی او ځلې مختلفي یا ځلې کړلې د افغانستان د خلکو د اصول سره برابر دي کور اول خدغه مسله چې دغه شی زموږ فرهنګ دی او هغه شی زموږ فرهنګ نه دی دا کاملا بېمعنا او بېمنطق خبره ده هیڅ شی زموږ فرهنګ نه دی او هر څه زموږ فرهنګ دی دا په دې مطلب چې فرهنګ دا هر ورځ هر لحظه هر کال نوی کیږي همدغه چادري کته سوي وګورئ دې سبي خلک زموږ تر وخت بکو فرهنګ کې نه و زموږ فرهنګ هغه مېرمنې دي چې کور کلی پټی کې کار کوي او لوچ کوي چې سر یو دی حجاب مراد دی خلک ورته پښتانه یا افغان ماجب مېرمن وایي
مننه حمیدی صاحب اکبر صاحب ته د لارینو نش تر اوسه شوی د دوی غختنې څومره مشخص دي څومره واضح دي او څومره هغه د ټولنې لومړی توبونو ته په کتو سره ټاکل شوی دي یعنی تاسو فکر کوئ چې دا د ټولو غختنې دي کنه د یو خاص ډلې یا د یو څو کسانو غختنې دي
هو څه مننه ګوره د دې غختنې ډېر مشخص او ډېر ساده او په ډېره ساده ژبه باندې دي تعلیم کار او ازادي تر دې نه بل غختنه ماته اوسه په لینه ده ولې په دې کې کوم شرعي اسلامي فرهنګي سیمایز مشکل شته دی تعلیم په دین کې هم شته دی او حتی مکلف شوی دی وزري په دې باندې چې تعلیم وکړي کار خو نیاز دی ژوند کول لري او ازادي یو انسان پیدا شوی آزاد دی او په دین کې ازادي شته ده دې درې وړه ترې اخستې دي زه راځم یو شي ته چې طالبانو په څو میاشتو کې چې راغلي پنځه میاشتو څومره ورځو کې دوی څه کړي دي دوی اول د ټولنه د یو آزادې او یو صحیح ټولنه یو بنده تړلې ټولنه ترې جوړه کړه اول تیر هفته اته اتیا پیچې کېږي کومه یوه تاسو په رسنیو کې کار لیدلې ده نو تیره دې دوه درېو ده چې هغه په رسنیو کې راغلي دي مطبوعات یې یعنی آزادي بیان باندې دوی خبر کېږي ده هیڅوک نه پریږدي چې حتی د ولس د حالاتو نه خبر شي او دی واضح دی زبی الله مجاهد واضح وایي چې موږ هر څه نه پریږدو چې موږ د دې نظام په ضد باندې څوک وغږیږي وخت چې نظام یې ټول د مشکلاتو ډک وي او خلکو ته اجازه نه ورکوي خلک څه وکړي تاسو وګورئ چې چیرته موږ ځوان موسیقي محلي موسیقیکاران درلودل دې سرنوشت تاسو ولیدل ټول کورونه تلاشي کړل د کور ټول عالی ورته ماتیکل موسیقي حالات ورته جوړول او حتی څومره یې فزیکی او رواني شکنجه کړه ها ولس کې راوخ په دیږي وختونه په غوښت کړل او دیونه ویډیو دا کې کله ویډیوونه د سوشل میډیا ته ورکړل تحقیق کړل آیا دا په اسلام کې شته چې د انسان تحقیق پرته د مسئله دریم دی هغه ځوانان چې دی په امنیتي ځواکونو کې خصوصا امنیتي مدیر او پردو په سپیشل کورس په دې کې ودی وو څومره دې کې شکنجه او څومره زیات شهیدات کړ دا ټول هغه څه دي چې دوی رسنۍ باندې کړی دي او وحشت روان کړی دی او دا وحشت په ټولو د پاره دی دا یو حالاره دی چې دوی باید خلکو خولي بند کړي یعنی کله چې ته یو چاته د بیان ازادي حق ورنه کړې د ژوند کولو حق ورنه کړې ژوند طرز باید داسي چې څه د دوی ورته وایي خیرن هغه په طرز باندې ژوند وکړي او دوی ورته نیوی کار ته واخلی څوک نو مجبور دی
مننه
نن 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 کنن لاریون کوي سبب تو پک اخلی او دا چې هر څه راځي یی مسول بم دغه کالیږي
مننه اکبر صاحب ستنګزه صاحب له دغه لاریونوالو سره سخت چلند کیږي پایلې به څوي او کنارم چلند کیږي پایلې به څوي نه د حکومت کوم حالت په خیر دی چې لاریونوالو سره غو ستعمل وکړي چې یوه حلارې ته ورسیږي
مننه هدف دغه ده چې بعد د افغانستان کوم جنجال کې چې لودلې کوم منجلات کې چې غرسوي دغه من افغانستان ته نجات ورکو دا ملګرو چې بحث کې خبرې وکړي ګوري د ټول خبر نو یو خبر مو تاسو د معلومیږي چې طالبان ځان اوس هم مسول نه ګړي په خو هم مسول نو او که افغانستان هر خواتزي اوغوی د شانو په قصه کې هیڅ نه دي نو اوس د موږ او تاسو چې باید مسول حرکتونه وکړو موږ او تاسو چې باید داسې حرکتونه وکړو چې هغه د افغانستان د ښیرازۍ او افغانستان د آبادۍ سبب وګرځي ځکه یو نفر راځيږي هر څومره چې هغه خپل رول او خپل نقش په یو جامعه کې لري هغه ادا کوي دا چې ټول افغانستان په یو نفر جوړیږي یا نه جوړیږي هغه بیل بحث خو هر نفر که یو مسؤول حرکت وکړي نو بیا معلومه ده چې نتیجه به یې ډېره ښه او ډېره مثبت وي پاتې شو د طالبانو خبره هیواد صاحب طالبان دغه د حکومتداری شړېدلې ده ډېره مشکل ده چې موږ دغه فکر وکړو چې طالبان به افغانستان سره راټول کړي اما د لاریونوالو او د ټولو افغانانو با احساس افغانانو مسؤلیت هم دغه ده چې د دې هېواد هغه اولیا مسالې چې دي هغه په هر شرایط کې مد نظر ونیسي دا تاریخ موږ تاسو چې مطالعه کوو افغانستان کې ډېر حکومتونه نړېدلې داسې مذهبي حکومتونه لکه د طالبانو د حکومتو عمر خو د 15 کاله 6 کاله 2 کاله هېڅ تېر شوی نه ده او زه فکر کوم چې طالبانو باندې معین تاریخ تکرارېږي نو باید هغه د مملکت هغه اولیا منفي چې دي هغه مد نظر ونیسو
کورودان استاد حمیدی دغه لاریونونه چې کېږي په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې په دې اړه بحثونه هم کېږي ملاتړ یې هم شته دي مخالفان یې هم شته تاسې چې دغه مسایل تعقیب کړي دي خلک ولې مخالفت ورسره کوي یا خلک یې ولې ملاتړ کوي
دا اکثري مسله ده تاسو چې کله د ټولنیزو په دې سره مخ کېږي کار د دغه مخالفینو طرفداران دي زمو خصوصي دا چې د اوسنۍ لاریونونو طرفداران دي زیات دي حتی که مخالفت هم ورسره کېږي هغه په ځینو جزئي مسایلو کې مثلا ترمینالوژي او کلماتو کارول دي یا د غوښتنو د وطرح کولو ډول او طریقه ده دغه مسایل دي دغه نه بغیر نور ټول خلک په افغانستان کې تعلیم غواړي ټول خلک ډوډۍ غواړي ټول خلک کار غواړي او ټول خلک ازادي غواړي
اکبر صاحب د ټولنیزو شبکو یوه خبره دا ده چې وایي څوک چې په افغانستان کې لاریون کوي نو ورته وایي چې ته غواړي بهر تلاړ شي او کیس درته جوړ کړي او که څوک په افغانستان بهر یوه خبره کوي نو بیا دا خبره ورته کیږي چې ته راشه افغانستان ته دا خبره وکړه ولې دغه خبره کیږي د دې تر شا منطق دا ده چې دغه غږونه چپ شي څوک دې خبره ونه کړي
هیواد صاحب دی هغه ته زه خپل سره مخ شوی ما خو زه فکر کوم چې دا څوک چې دا ادعا کوي یا دا نریټیو یې رامنځته کړی دی په ټولنه کې دی دا ځان سره فکر وکړي چې دا خلک ولې تښتي د افغانستان نه تر 15 د اګست خلکو په افغانستان کې ژوند درلود او کار درلود او اوس ټول د افغانستان نه بېزاره دي حتی که څوک ورته د پاکستان او ایران ویزه هم ورکړي ایران او پاکستان کې دی هر نوع شاکه کارونه کوي خو د افغانستان نه تښتي دې کومې کړنې دي چې خلک دې خپل ملک نه دومره بېزاره شوي دي چې ته وتښتي زه فکر کوم دا ماجرا
ده خو هغه وای اکبر صاحب چې مثال تاسو د دوی تر نظام لاندې ژوند نه غواړي تاسو یو پر دیموکرات ټولنه کې ژوند غواړي نو ځکه تللی یاست یعنی تاسو هغه څه شرایط چې دوی وځه کړی دي دا
او هغه څه هم دا وایم تاسو دا غوښ دې هر نمبر یې مخته وګورئ چې څومره قطارونه دي ته خلک دې چې لپاره تښتي دي ملک نه ډوډۍ کار دی په بند کړی دی ډوډۍ نشته ده دودی نه څه وکړي او بل نور نه نور پرایویټ سکتور نه دومره توان لري چې دې ته خلکو ته کار ورکړي او نشته دی د دې دلته دې ځکه کېږي په دې بلکې ځکه ډوډۍ نه لري دې باید دروازه وکړي یا دروازه هم بچانه ورکړي په دا غسي وټولنه کې خلک مجبور دي څه وکړي ټول تښتي زه په ډېر وضاحت باندې په ډېر افتخار وایم چې زه د اوسنۍ حالاتو نه راتښتېدلی یو مهاجر افغان یم هیڅ نوع گزاره مې نوره په افغانستان کې نه کېدله نو راتښتېدلی یم تر څو به ازادۍ لپاره مبارزه کوم چې تر څو مې توان وي زه یو خبر به ډېر واضح وکړم همدغه ملا حسن د زموږ رئیس جمهور وي خو د خلکو نه په داخلي مشروعیت باندې حاکم شي د خلکو نه د مشروعیت واخلي د خلکو ته د کار پیدا کړي خلکو ته د ژوند زمینه مساعده کړي خلکو ته د حداقل د ژوند کولو چانس ورکړي دغه هغه هم اوس نه کوي د نامني چاره وسپلې و د شل کاله چا دغه حالت تر رسولې و اوس په چات په کوم حالت کې دی چا د خانه یو په دې باندې د لګ د حاکم ډله فکر وکړي چې ولې د خلک تښتي ولې د خلک بد رد سي ولې د خلک مظاهره کوي حد اقل دی من هیڅ مسؤل دا فکر کړی دی چې ولې دا خلک دونه بیزاره دي.
کله چې په نورو هیوادونو کې لاریونونه کیږي، حکومتونه ورسره کینی خبرې ورسره کوي لاریونوالو سره او د هغوی غوښتنې اوري، خو په ځینو هیوادونو کې داسې کیږي هم چې د دې په ځای چې له هغوی سره خبرې وشي برعکس هغوی نیول کیږي، بیا ورپسې نور لاریونونه وي یا په ټولنیزو شبکو کې ځینې ټرینډونه چلول کیږي چې بیرته هغه کسان را خلاص شي، هغه کوم کسان چې نیول شوي دي. هغه غوښتنې چې کومې مطرح کیږي د لاریونوالو لخوا هغه حل نه شي، بلکې نورې ستونزې هم ورسره اضافه شي. ستانکزای صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې نو څنګه کېدای شي دغه لاریونونه ګټور تمام شي؟
د ترسیدو پورې ډېر اوږدا او کګلیشنه لار لرو. متاسفانه د همدغه څلوېښت کالو جنګو زیږنده وه چې موږ او تاسو دغه فرهنګ او یا هغې جامع روانې د قصص او ماتوالي سره مخ کړو. نو زما خبره بیا هم همدغه ده چې باید په ډېر حکیمانه په ډېر محتاطانه ډول موږ او تاسو مخ ته لاړ شو. که چیرې د حاکم نظام خو نشو ورته ویلی ډلې په مقابل کې درېږم، باید په ډېر محتاطانه ډول خپل کومه ټرمینالوجي او اصطلاحات چې دي هغه وکاروو او خپل ټول حرکتونه ډېر منظم ډول مخ ته بوزو. نو بهتره ده چې طالب چارواکي هم د منطق او د اصول او د فکر نه کار واخلي او د افغانستان د خلکو سره ډېر نرم ډېر ښه برخورد وکړي. اگر چې موږ د طالبان نه ډېره توقع نه لرو، دوی ته بل هیڅ لار نه ده پاتې او د افغانستان خلک هم باید همدغه فکر وکړي. نو ټول باید لاس په کار شي، د منطق او د فکر نه کار واخلي چې تر څو پورې موږ وتوانې دغه جنجال له پخیر خلاص شو.
مننه استاد حمیدی. د افغانستان یا په افغانستان کې د اوسني حکومت خیر په دې کې دی چې لاریونوال یا منتقدین چې دی هغوی چپ شي، غلی شي او د حکومت ملاتړ ته راودانګي کنه، خیر په دې کې دی چې اپوزیسیون دی هم وي، اختلاف یا مخالفت دی هم وي، اعتراض دی هم وي، ځکه د معترضینو یا د مخالفینو خبره یا منطق دا دی چې منتقدین خو مفت مشاورین دي. یعنی کله چې په تا کې وستونزه ویني ستا په حکومت کې، ستا په اداره کې، نو درته وایي چې دغلته ستونزه ده. دغه خبره که په هر ډول ادبیاتو کېږي خو تا ستونزې ته متوجه کوي. نو په دغسې وخت کې ستاسو په نظر ټول باید د حکومت تر څنګ ودرېږي، ملاتړ یې وکړي، په دې کې خیر دی که نه؟ اعتراض هم باید وي، لاریون هم باید وي.
یوازینۍ لاره دا ده چې اوس وخت کې د همدغو لاریون کوونکو غوښتنو ته پام وشي، خصوصا د مېرمن هدا خاموش خبرې چې تاسو اورئ ډېرې واضح دي. هغوی باید د پخواني اساسي قانون دویم فصل دې له سره بیا دلته عملي شي. د پخواني اساسي قانون دویم فصل د دولتونو د جوړولو طریقه ده چې موږ د هغه دپاره د رایې ورکولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی، د ټولو وګړو د مسلي حقونه دي دغه په نظر کې ونیول شو او په دې ډول وړاندې لاړ شو. طالبان مجبور دي، دا د دې خبره نه ده چې دا د دوی په ګټه ده که د دوی په تاوان دی، بلکې دوی مجبور دي که په دې هېواد کې د وګړو په حیث ژوند کول غواړي. د حاکمې ډلې په حیث خو دا لرې خبره ده، د وګړو په حیث ژوند کول غواړي، په دې ټولنه کې د سیاسي فعالانو په حیث ګډون کول غواړي، وړاندې تلل غواړي او په راتلونکي نظامونو کې خپل ځان دپاره ځای ثابتول غواړي. باید دا غوښتنې ومني د دوی لرین کوونکو او د نورو ټولو هېوادوانو سره باید کې دوی باید خپل مشروعیت ثابت کړي.
ډېره مننه حمیدي صاحب. اکبري صاحب، که په یوه دقیقه کې تاسې هم دغه پوښتنه را ځواب کړئ چې که له دغو لاریونونو سره داسې تعامل کېږي چې حکومت ورسره کینی خبرې واوري، ښه ده که نه؟ مخالفت یې وشي او کوم یو حالت تاسې غوره بولئ؟ که یوه دقیقه کې هم دا پوښتنه را ځواب کړئ.
که دې لاریونونو ته اجازه ورکړي، زه فکر کوم په دې کې دې هم ګټه ده، ځکه هغه څه چې وویل شي بیا د نورو کړنو نه مخه نیول کېږي. زه فکر کوم طالبان که غواړي چې ملک کورنۍ جګړې ته لاړ نه شي، ملک بلې خواته لاړ نه شي، ملک دې خواته لاړ نه شي، دوی باید لاریونو ته او د بیان ازادۍ درناوی وکړي، خلکو د حق ورکړي چې خپل مشکلات مطرح کړي، د لاریونوالو سره کښېني، د غوښتنې واوري او د هغو په حل کې ورسره عملي اقدام وکړي. دا حق دی دوی چې کومې غوښتنې دي، دا مشروع غوښتنې دي. دو کې هېڅ نه وه، نه فرهنګي، نه اسلامي، نه هېڅ نه وه مشکل شته. دی یو انسان حق لري چې کار وکړي، تعلیم ترلاسه کړي. تعلیم کچیر موږ مېرمن او تعلیم ډیر مهم دی، باید د دې په خوښه باندې تعلیم وي په هره برخه کې، او ازادي ده او دا کچې نوږي فکر کوم دی وړي کاستن ټولنه سربسته کړی اول دې دی داخلي مشروعیت مسله ډیره سخت دي د کله داخلي مشروعیت نه لري دی نړیوال مشروعیت ته نشته لای نو زه فکر کوم کچې طالبان وړي چې دی دی د راتلونکو وختونو لپاره یا تر ډیره وخت دی حاکمیت خو بینی دی د بیان ازادي او لاریون ته باید بالکل مشروع حق دی او هر وګړی
مننه
کوو حقوق لپاره مبارزه کوي راپورته کوي دی باید رنوي وکړي
ډیره زته مننه د خبرونه بيخي ورسته شي بي دي ل تاسو ټولو خاغلو استاد بیت الله حمیدی خاغلی ظاهر اکبری او خاغلی نصیر ستنګزي څخه ډیره زته مننه کوم چې خبرونه کې مبارخه را سره واخیسته درنو اوریدونکو له تاسو مننه چې خبرونه مو ورده تربلې ونی خو وخت ولري
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید دوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو
ساعت